در برنامه بعدی با همکارم عصمت سارون باشید.
ستړی مشه سرور صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په لړ کې لومړی اوري چې د افغانستان د امریکا حکومت له افغانستان وروسته لدی چې افغانستان کې یو شمېر جګپوړي چارواکي د مخدره موادو په کاروبار کې ونیول شول، له افغانستان څخه غوښتي دي چې د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه. په ننګرهار کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ په خپل منځي نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لا وښتی ده. ولسمشر غني نن په ابوظبي کې په نړیوال ښاري فورم کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان د ملي یووالي له حکومته غوښتي د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي، او په چین کې په کورونا ویروسو د مړو شوو کسانو شمیر تر 800 تنو واوښت. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوي دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو نفوذي عناصر لاس ولري، او یادا چې د دواړو خواوو ترمنځ د کوم جنجال پر سر رامنځته شوی وي. د امریکا د پوځ ویندوی ډګروال سانی لیګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ ډزې کړې دي. د همداراز ویلي چې د پیښې پاره تحقیقات کوي او نور معلومات به ورسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز رسپانی د دوه افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لشتر لژه 15 امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. رسپانی همدارس د یو امریکایي چارواکي چې نومې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لشتر لژه شپږ امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر زواک وای 14 د ماشام په 2 بجې پر یو هاموی موټر وشوه. زواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرجوب لپاره څه ونه ویل. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه شوډلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوی دي. له بلې خوا د ګریش د امنیت قومندان سمون مل محمد اسماعیل خپلواک وای چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوی دي. 14 د کابل هرات د لوی لاري یو لوی پل سخت ځان من کړی دی. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په اتمه نهمه په ابوظبي کې د نړیوال ښاري فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د دې نړیوالې غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز او د دایکنډي د مرکز نیلي د مرستیال ښاروالي خدیجه احمدي نمونه راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون شنبه پر ټویټر لیکلي د افغانستان خلک د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي، او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکوي. د امریکایي ډیپلوماټي همدارز لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د سیاسي مشرانو لپاره داسې ډګر ده چې د نوي حکومت تر جوړېدو د دې ستونزو د حل کولو لپاره ګډه او هر اړخیزه مبارزه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک پرانیسي. د ازادي رادیو خبریال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول بیچاره کړې، او دوی مجبور دي چې په خامو لارو تګ راتګ وکوي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکو محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل:
ټوله کچه د ډبونو دی خړی دی کی مخشدو مثال یو ساتلار مو درې سات کې وو سیدا
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کوي چې لاره یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بنده ده. د پاکستانی طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون ویلی چې شیخ خالد حقانی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. پاکستانی طالبانو همداراز ویلی چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1.3 نیټه وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یوې پټې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نښته د افغانستان په خاوره کې شوې وه. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه نه 80 تنه نور په دې ناروغي مړه شول چې دا په یو ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیات مړینې دي. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شوو کسانو ډیر دی. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 940 اویا تنه مړه شوي وو. په چین کې 1,193 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډونالډ ټرمپ ته برعت ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر وینډمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږېدلی دی. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یوه اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ پلان لري چې ډېر ژر یې له ماموریته لرې کړي. او په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. نښته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان ورته ویل کېږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته ور اچولی او سلګونه کورونه له ویرې ګاونډي هیواد قرغزستان ته تښتیدلی دي. د قزاقستان ولسمشر ویلی چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکړي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د څو افغان چارواکو لنیول کېدو وروسته امریکا په دې مایوسی ښکاره کړه چې جکپوري افغان چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. افغانستان ته د فاتیمین لشکر د زرګونو غړیو ستنېدو اندېښنې زیږولي. د پکتیکا اوسیدونکي له حکومت د هغې لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي چې طالبانو پر خلکو بنده کړي.
تن هم دا شاید ایسا حکومت چلا چاروا کوچه دال قومی مشارانو چی مساز دال ارمو تخلاص که امو خبال پاخه با انتگرات هم
به کندهار که ده بی اسناد و موتر و خواندان له حکومت سخه غواری
مجد دولت سده خواهش دیش دقا اسناد دونه وار که ده خلق و کاروبار بیل اسی روزگار بپیده اسی خلق تا بیو مشکلات هستان اسی
د نورو خبری موضوعات و ترسنگ دو اونیس پروگرامونه هم لرو تاندی سنگی او حقیقت سره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه ورېدای شي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا ادعا کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړ رتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. تیره اونی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمېر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدرو موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې له دې مسئلې سره لا جدي او قانوني چلند وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د مخدر موادو په قاچاق کې د شکیلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د ښې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدر موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړ رتبه چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د کابل د پولیسو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدي او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدر موادو په قاچاق کې د لاسرلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدر موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدر مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکو پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل دا وزو څنګه خرڅېږي؟ د دوه میاشتې په علاقه کې والی ساتو ته د دوه میاشتې په علاقه کې خرڅېږي، د څوارلسې میاشتې په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دوه میاشتې په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یوه نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 1% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د خوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په ومه په خبره کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتارو ته راکم شوی و، خو د شې هوا او د ښه کښت لامله د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدر موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په ګمرکونو کې د جدي څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرونه د کابل د امنیه قمندانۍ د نشئی موادو سره د مبارزې مدیر او 15 نور پولیس افسران په کابل ښار کې د نشئی توکو د قاچاق او پلور په تور ونیول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجیاو جارلس دقیقې شوې. ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای او همه مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. افغانستان ته د فاتمیون لشکر د زرګونو جنگیالیو بیرته ستنېدو ویره پیدا کړې. د ایران پلوی افغان نیابتي جنگیالی دي چې په سوریه کې جنگیدلی دي. په اړه د ازادي راډیو د خبری څنګه خبریال فروت بیژن یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکی اجمل انوراندی کوي.
کله چې د سوریې کورنۍ جګړه ونښته، د ایران سپای پاسداران ځواک په زرګونو شیعه جنګیالي جذب کړل، روزنه یې ورکړه، څو په سوریه کې د بشر لذت رژیم پخې ټینګې کړي. له 2018 کال څخه د ایران سپای پاسداران ځواک په خپله خاوره کې زرګونه افغان کډوال ځوانان دې لخکر ته جذب کړل او همدارنګه په پټه په افغانستان کې په دې لخکر کې د شمولیت لپاره د سلګونو شیعه ځوانانو نوملیکنه وکړه. وشه د سوریه جګړه کمیږي، د ایران جوړ کړی فاطمیون لخکر زرګونه جنگیالي خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوی او ورسره دا ویره زیاته شوی چې ایرانی رژیم کولای شي د جنگیالیو د نیابتي ډله دننه په افغانستان کې متحرک کړي، څو په دې هیواد کې د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي. په واشنگټن کې د پوهانو لپاره د وډرا ویلسن نړیوال مرکز د جنوبي اسیا څېړونکو میشل کوګلمن ویلي، موږ باید قطن په دې اړه اندېښمن ووسو چې ایران بل دې پانګې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکا د نورو ګټو پر ضد کار واخلي. رحمت الله نبیل چې دوه ځلې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر پاتې شوی، اټکل کوي چې له 2500 نه تر 3000 پورې فاطمیون جنگیالي افغانستان ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هغه په داسې یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره سم د لاسه ګواښ پیښ کړي. ښاغلي نبیل زیاته کړه افغانستان کې دوی منظم شوي نه دي او دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خواره دي. خو نوموړي وویل د فاطمیون د لښکر دا پخواني جنګیالي که د قومندې مرکز پیدا کړي ګواښ پیښولی شي. څېړونکی کوګلمن وایي دا یوه ډله ده چې تر اوسه یې په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو نیت نه دی ښودلی. تر دې مهاله تهران له دوی تمه لري چې په سوریه کې همکاري وکړي او هلته د ایران اهداف پر مخ یوسي. د کوګلمن په وینا خو په منځني ختیځ کې د لوبې د وضعیت زیاتېدونکی بدلون او د امریکا د ګټو پر ضد د ایران د غچ اخیستنې ځانګړې هڅې دا وضعیت هر وخت بدلولی شي. د فاطمیون د لښکر د هغو جنګیالیو شمیر روښانه نه دی چې په سوریه کې یې جګړه کړې. څېړونکي د دوی شمیر د 5000 او 20000 تر منځ اټکلوي. علي الفونه په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکی دی. هغه وایي د ده د معلوماتو له مخې له 2012 کال جنوري څخه تر 2019 کال سپتمبر پورې موده کې 912 افغانان په سوریه کې وژل شوي. د الفونه په وینا د جګړې لومړی کرخو کې ساتل کیدونکي د نیابتي ځواک سم نه دی روزل شوی او د زیان مننې کچی تر نورو په سلو کې شل لوړه ده. الفونه وایي د ایران سپای پاسداران ځواک د افغان جنګیالي د دښمن د اور په وړاندې په مصرب حساب شوي سرتیري کړي. نوموړی وایي د خبره د دې جنګیالیو له روزنې چې کم لګښت پرې شوی او د جګړې پر ډګر کې د دوی له مخکې کولو روښانه ده. ایرانی چارواکی وایي دا جنګیالي په خپله خوښه سوریې ته سفر کوي څو دغلته د شیعه مسلمانانو لپاره د سپېڅلو اماکنو دفاع وکړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د سوریې جګړې ته د تګ په بدل کې مالي امتیازات او په ایران کې دایمي اقامت منل کیږي. په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکي علي الفونه وایي دا احتمال لري چې د ایران لخوا افغانستان ته د فاطمین د جنګیالیو د استول د تهران د هغه دوه اړخیزي هڅې یوه برخه وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. نوموړی وایي له یوې خوا تهران له طالبانو سره اړیکې رغولي، هغه ډله چې د تهران په باور به کابل کې واک ته رسیږي، له بلې خوا تهران غواړي هغه سناریو ته چمتو واوسي چې په راتلونکي کې طالبان بیا د ایران په خلاف نشي.
دا مطلب په للا جزئیاتو سره یا په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې دي. د کندهار اوسیدونکي د بی اسنادو موټرو لپاره د قانوني جواز د ورکړې غوښتنه لري. دوی وایي یادو موټرو ته د اسنادو په ورکړه سره به ترافیکي نظم ښه او د امنیتي او جنایي پیښو مخه هم ونیول شي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
افغان دولت په 1400 کال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د جنایي پیښو د کموالي په موخه زرګونو بیا اسنادو یا کانټینری موټرو ته موقت اسناد ورکړل، خو زرګونه نور لا هم د قانوني اسنادو پرته په ترافیکي جریان کې فعالیت کوي. دغه موټر د پرزې په نوم په ناقانونه ډول افغانستان ته راوړل کیږي او د کانټینری موټرو په نوم مشهور دي. یوازې په کندهار کې دا مهال تر 40000 پورې کانټینری موټر سته چې خاوندان یې د قانوني اسنادو غوښتنه لري. دوی وایي د امنیت او جنایي پیښو د مخنیوي او دغه شان د دولتي عوایدو د لوړوالي لپاره دي ټولو کانټینری وسایطو ته قانوني اسناد ورکول سي تر څو هم خلک او هم دولت له ستونزو خلاص سي. په دې اړه د کندهار دوه تنه اوسیدونکو حسام محمد او فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
د موټرانو خو ډېر مشکلات جوړ کړي. زموږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته اسناد راکړي. موږ د وطن خلک یو او یاد یو مخ باندې کې یا چې کوم خپل موټران راغلي دي دلته اسناد ترافیک ارځای ولاړ اسکار ولاړ ګرد ولاړ موږ د نه معلومیږي د دې لپاره به دا پیدا هیڅ خدای نه کړی وخت یو حادثه پیښیږي اسناد به برابرې چې اساس نمبر به برابرې معنی ګرد به برابرې. موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي. د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي، خلکو ته به یو مشکلات آسان شي. دا زموږ وطن دی، دا موږ د دې وطن سره چاره نه لرو. موږ په دا وطن کې ګرځو ورو اسکار موم زیری د اسکاروم خورانو غلطی نه ده د هیڅ غلطی نه ده. خو موږ اسناد نه لرو دا دی لکه د یو غلا کار چکو.
موږ دا غوښتنه د دولت سره لرو چې موږ ته اسنادونه راکړي. د هر ولایت ته فارغ خپل اسنادونه ولري. د خارجي مټران د بل وطن مټران راغلی دی بای چې د لې اسنادونه دولت ورکی یلا کی ټرافیک نه پسې زغلی دولت نه پسې زغلی خپل اسنادونه ولري په شارو کې د مټران زغلی یا چلیږي نو موږ د دولت صدا خواست کو چې ودا هر موټر خپل اسنادونه ورکی
بل خو د کندهار د ترافیک پولیسو د تنظیم امیر سردار محمد ناصری هم د بیا اسنادو یا کانټینری موټرو په ډیر شمیر شتون په ترافیکی نظم کې د ستونزې په توګه یادوي خو وايي دغه وسایتو ته د اسنادو د ورکړې فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ ده
دا بیا د لوړو مقاماتو د خاص څخه امر دی چې د هغه خاص څخه امر وسو بیا غا د دې لایې معلومه ده چې دغه مالیه پر دې باندې ولېږي د دغه مالیه په اساس باندې تاسو دې ورتم جت کی نو بیا موږ کولای شو چې تم دې کو نور خو نه د پټول سره سر افغانستان کې د تاګ او راتګ او بورو مرده لري دا کانچدري موټران
د کندهار ترڅنګ د هیواد په ګڼو نور ولایتونو کې هم دا مهال بیا اسناد وسایت فعالیت کوي چې افغان دولت ورته تر اوسه د اسنادو د ورکړې په اړه خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې
که په کندهار کې خلک خصوصا موټر چلون کې د خپل بیا اسنادو موټرو لپاره د اسنادو غوښتن کړي د غزنی او پکتیکا اوسیدونکو د دوه دو ولایتونو ترمنځ د غزیدل سړک د پرانستلو غوښتنه لري دا سړک لتیرو دونی مو کالو رئیس د وسلوالو طالبانو له لوري بند کړی شوی دی دوی د دغه سړک د بندیدو عمل سخت په کړاو کې دي ځکه دلته 2 کیلومتر پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلدوزرونو اړولې ده د غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ووري
په غزنی کې له پکتیکا څخه د راتلونکو موټرانو په اړه کې ولاړیم په خټو لړلي موټران راځي خو په موټرانو کې د سپرو کسانو پایسي او ګوټنه هم په خټو لړلي وي د ویل سلطان باغ بیا تر شاخوژو په کلیو او خاملارو کې سفر کوي ځکه چې په دغه سیمه کې تقریبا 6 کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلډوزرونو اړولای او خلکو ته پر دغه پاخه سړک د تلو اجازه نه ورکوي د پکتیکا مرکز شرانی محمد امین او رازیق په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پاخه سړک ته بندیدو او په خاملاره د تګ را تګ لامل سخت په زور سوې دي
ټوله کچه د ډبونه دي خړې دي کې مخصوصو مثال یو سات لار مو درې سات کې و وسیدا نور د خلکو مرزان بل مشکل لا ټول مشکل ست په دی لار وختن هم دا شاید چې حکومت چې له چارواکو چې له قومي مشرانو چې مثال د لار مو تخلاص کې او موږ خپل په خپل باندې تګ راتل
دا خو لاره خرابه ده کچا د جرونه یو مغزیات سره پرې دی بیخي زیات په تکلیف موږ دا غوښتنه له حکومت چې موږ خپل پوخ سړک بیرته باید دی موږ تخلاص کی بیخي زیات موږ بزوري ورسره
دغه پوخ سړک چې لکلونو څخه باندې نو فضل محمد بیا لټولو لورو څخه د خلاصون غوښتنه کوي
د طالب خلخوان خرابه ده دولت خلخوان خرابه ده یو باندې کړی دا غی اخلاص ولای نس دا لاره را اخلاص کی دی عوام ول اخبار ډیر غټ تکلیف ته مشکل جوړ دی ولا مریضان دي ځون شي دای مریضان دي پلار باندې ختمیږي مړکیږي
وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه لار د ولسی خلکو پر مخ خلاصه ده د یاد ډلې ویان ز بیا ول مجاهد سمو دوړاندې ازادي رادیو ته ویلې و چې دغه لارې د ولسی خلکو پر مخ نه بلکې د امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده دا چې دغه پوخ سړک لتیرو دوونی مو کالو څخه د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړل سوی دی نو د غزنی او پکتیکا چارواکو یې په وار وار خلکو ته د خلاصون ډاډ ورکړی دی خو هیڅ عملي ګام نه دی پورته سوی د غزنی والی وحید الله کلیمزی وایي لوی ستونزې نسته ولې کم کار او تحرک ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي
موږ کاپی ځواکونه د پکتیکا د استقامت هم په دغه شورا کې لرو د غزنی د استقامت هم لرو د دې د وصل لپاره او هغه نقطه چې آسیب پذیر دی یا مخالفین په اصطلاح باندې پیغیر باندې تسلط لري یا د خلکو ژوند یا د مسافرین لپاره ستونزه ایجادوي هغه به هم انشاءالله د پلان له مخې تامین د امنیت کېږي انشاءالله دغه ستونزه به حل کېږي
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم څومره د وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو د پکتیکا امنیتی تشکیل جنو نور ولایتونو ته خدمتې ورکړل سوی دی ک دغه تشکیل بیرته پکتیکا ته ستونسي د لارې بخلاص کړي
د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بنده ده د مونږ امنیت دولتي کارمندان او یا د دولت خواخوږي په دې لاره رفت آمد نشي کولای
دا په داسې حال کې ده چې دغه پوخ سړک ته خلاصولو په مخه څو واره د امنیتي ځواکونو له لوري عملیاتونه سوي دي خو لا هم تړلی پاته دی
یوازې د لارو بندیدانه ده د جنگ او ناامنۍ ستونزې بې شمېره دي په کونړ کې ځینې میرمنې چې د روانو جګړو پر مهال مایوبې شوي او د بدن غړي یې پرې شوي پر حکومت راخ کوي چې د سولې چاري لا ګړندې کړي څو نور خلک د دوی په برخلیک اخته نشي. دغه مېربنو خپل ستونزې په کونړ کې د ازادي راډیو له خبريال روح الله انوري سره شریکې کړې دي.
په کونړ کې معلولي خزي په جنگ کې لخکیلو خواوو اوربند او تلپاتې سوله غواړي. معلولي نیوایي په جنگونو کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي چې لامل یې ستونزو سره مخ دي او نه غواړي چې نورې خویندې او ورونه یې د دوی په سرنوشت اخته شي. دوویشت کلن یاسمین چې خپله خی په خی له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل
روان جنگ زمان از ما دو بدن یو خواگه برخه اغسطی ده چه زمان خپلا بخانه زکزوش دیر پا سخته جنتی رو مکل چرد از ما خپلا بخواه اونو ما با مشکلات سره بناوی امخ ما با جون پا رامی سره تیر کلیو.
شبانه لس کال وران دی ایلا ده لس و کال وچی پا کوری ده هوان گولی ولگیده او خپلا چپا پا خی للا سور کرده. شبانه وی که جنگ نوی ده با روغ جوڑه و خو اوس چی پا خانه لری لده حالات زوری گی
چپا خوابانی معلوله ای ماوز نور خلکو تا گورم از ما خپل زرسم کردی گی زوارم چی ده های خلکو پا چیر با چی ده بدبخت ده جنگ نوی مونگ با ده بدن یو غره ده لاسه نوی ورک
ده معلولو خزو پا خبره چی نور افغانان او افغانستان د زیاتو جنگونو وژنو معلولینو کونډو او یتیمانو د زغملو وس نه لري. نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې اوربند وکړي او یو بل سره د سولې خبرو ته کینی. دوی وایي
طالبان نه مهله دا نور په دې هیواد کې دا جنگ او جګړې بس شي چې نور نه څوک یتیمانان کېږي او نه څوک کونډې کېږي او نه څوک معلوله کېږي ځکه که هغوی داسې جنګونه کوي نو زموږ وطن به هېڅ پرمختګ ونه کړي زموږ هیواد همداسې پاتې به پاتې شي. باید طالبان راشي روغه وکړي او په دې وطن کې باید جنګ بند شي. ډېرې خویندې کونډې شولې ډېر ماشومان یتیمان شولي باید دا جنګ بس کړي په جنګ باندې وطن نه ابادېږي.
په کونړ کې معلولي ښځې په داسې حال کې له حکومت وسلوالو مخالفینو او په جنگ کې له نورو ښکېلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لس پړاوه خبرې شوي خو تر اوسه وسلوال طالبان دې ته نه دي حاضر چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ په افغانستان کې د جنگونو او چاودنو له امله په لسګونو کسان وژل کیږي او له دې زیات ټپین کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم یو بهرنی موضوع په قزاقستان کې د قومي تعصب پر اساس په خنړیو نه خټو کې اته تنه وشل شي او نږدې څلويش ژوبل دي. د خطر د دغه هیواد په جنوب کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیشي شویده د دې پیښې نور جزئیات فرشته جلال سیفروی.
جامبل د قزاقستان له استانی شهر چې د هغه هیواد تجارتي مرکز د یوازې 130 کیلومتر واټن لري د سیمې قهرجنو خلکو کورونه موټرو دوکانونو او نورو عامه شتمنیو ته اورونه چولې دي. د سیمې سلهاو اوسیدونکو له ویرې گاونډي هیواد قرغزستان ته تښتیدلې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د خپل کابینې غونډې ته وویل چې پولیسو وضعیت تر کنټرول لاندې کړی دی. هغه وویل د سیمې خلک د شنبې په شپه په خپلو کې سره نښتي او مخربو کسانو له موقع سوء استفاده کړې. خلک وژل شوي او تاوان رسېدلی دی. وضعیت اوس زموږ د پولیسو په کنټرول کې دی. ایالتي چارواکي باید د دې پیښې له امله د نورو تاوانونو د رسېدو مخنیوی او جدي اقدام وکړي. په پیښه کې یو شمېر زخمیان د قرغزستان او قزاقستان پر ګډه پوله د توکموک په نوم روغتون ته لېږدول شوي دي. د ژامبل یو اوسیدونکي خرسن شوباخونوف د ازادي راډیو یو خبریال ته په روغتون کې ویلي
было страшно за свою семью.
Може сахт вероводи за د خپل کورنۍ امنیت تاندیشمنوم ځینې کسانو ناسم معلومات خبر کړی او لامله یې بیګونه خلکو ته تاوان پیښو. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګیمبایف پرون د هغه هیواد پلازمینه نور سلطان کې خبريالان ته وویل چې په جامبل کې د پیښوي تشدد په تړاو و څلويشت مشکوک وګړي نیول شوی دی.
استاسی ځینې پیغامونه چې روان بیسیم په اته سوه اتلس شمېره مو راستولی دي. سمیع الله له کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي وایي موږ په طالبانو ژغ کوو چې د افغانستان د حکومت سره دې یا اوربند وکړي او یعنې د سولې خبرې وکړي. عبیدالله اسلامیار بیا وایي له طالبانو غواړو چې لارې بندې نه کړي او د خلکو له ځورولو لاس واخلي. قدیر تکین وایي د سولې په تړاو اوسنۍ کورنۍ اجماع خورا کمزورې ده، باید جدي کار ورته وسي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل یې دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللي وسلې نه لري. کفایت الله اعظمي له زابل له شاجوی ولسوالۍ لیکي وایي دلته په شاجوی کې د کابل کندهار عمومي سړک ډېر سخت خراب دی. زما غوښتنه له لوړپوړو چارواکو دا ده چې دا سړک ژر جوړ کړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار بیا لیکلي په نادالي ولسوالۍ کې وسلوال غله زیات شوي دي، هیله ده چې حکومت یې مخه ونیسي.